د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوریم د ازادي رادیو لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله کې مو هر کله کوم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیده. نن د پنځشنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې دریمه د 2020 میلادي کال له سپتمبر له 23 سره برابر ده. افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې د کورونا او بالا عمل ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یو جامع حل لارې او لاسته د ډلیزي وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. بلغاریا له دو روسي ډیپلوماتانو غوښتل چې له دې هېواد ووزي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. جنرال سکاټ میلر کندهار ته د سفر په مهال په رون ویل طالبانو بریدونه زیات کړي دي. دې ته د نړیوال ټولنې پام دی او باید تاوتریخوالی راکم شي. کندهار ته په دې سفر کې له جنرال میلر سره د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا هم ملګرتیا وکړه. په افغانستان کې لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه لاسلیک شول. پر دې پروژو 160 میلیونه ډالر پانګونه کیږي چې د امریکا پرمختیايي ادارې یو اس ای د تمویلوي. د دې پروژو تړونونه امپارون په ار کې لاسلیک شول. دوی لمریزې دي چې یوه په کابل او بل په بلخ کې ده او دوی بادي پروژې په هرات کې پلي کیږي. ټاکل شوی ده چې له 1.5 نه تر 2 کلونو پورې به د دې پروژو کارونه بشپړ شي او نږدې 110 میگا واټ برېښنا به تولید کړي. د افغانستان فوټبال غوره لیگ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي.
له خیر سره د غوره لیگ له اته تیمونه د ولایتونه له خیر سره پیل کیږي 15 بجې. طوفان علی رود او د عباسي صفي تیمونه ترمنځ مسابقه پیل کیږي.
د غوره لیگ د نهم دور د لوبې سکال له ځان سره افغان حکومت او طالبانو ته د سولې پیغام لیږدوي. تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د ښځینه لوبغاړو غوره لیگ په کابل کې پیل شي. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته پرون وویل دا کمیټه به د افغانستان د سولې چارې همغږی کوي او په دغه هېواد کې به د سیاسي روغې جوړې لپاره اسانتیاوې برابروي. ازبکستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دور مذاکراتو کوربه شي. تاشکند 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې هم د افغانستان د سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه وو. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ایران په نښه کړه او د دغه اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یو جامع حل او لاسته د ډلیزې وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. سلمان بن عبدالعزیز ویلي وي هر اړخیزې حل لارې او د ملګرو ملتونو کلک دریسته اړتیا ده چې له ایران سره مقابله وشي. هغه وویل د سعودي تجربې ښودلې چې جزئي حل لارې او قناعت نړیوال سولې او امنیت د ایران د ګواښ مخه نه ده نیولې. سلمان دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی دوهمې ورځې ته په یوې ثبت شوې ویډیوي وینا کې وکړې. هغه د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ وکړ او د لبنان د حزب الله ډلې د بې وسلې کېدو غوښتنه وکړه. تر دې یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی دغه اسمبلی ته په وینا کې وویل چې متحده ایالات نه پر ایران خبرې تحمیلولی شي او نه هم پرې جګړه. بلغاریا له دو روسي ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هېواده ووزي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا ډیپلوماتان په نظامی جاسوسي تورن کړل او امر یې ورته وکړ چې په 2 ساعتونو کې بلغاریا خارج شي. په پلازمینه صوفیا کې د روسي سفارت ویلي دي چې ماجه دلیل د دې ډیپلوماتانو د شړلو لپاره نشته. د ژغورونکو د هڅو سربیره د استرالیا په جنوب کې د تسمانیا ټاپو په اوبو کې ایسار شوي اکثره نهنګان تلف شوي دي. د دغو مړاو شوو او مړو شوو نهنګانو شمیر په دې سیمه کې نږدې 500 ته رسیږي. اوس د دوی له ډلې د تقریبا 300 اتیا نهنګانو مړینه تایید شوې ده. دغه پیلوټ نومي نهنګان تر ډیره د استرالیا د جنوب او بوکې ژوند کوي. دغه نهنګان تر 2 متر پورې اوږده وي او 3000 کیلوګرام وزن لري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه لس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه نه. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 6.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر وايي په افغانستان کې د کورونا وبا له امله ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د سولې په پروسه کې د ښځو رول څومره مهم دی؟
تلپاتې سولې یوازې هغه مهال شونې ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو غږونه واوریدل شي او نظریات یې پکې شامل شي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس او چې په دې ورستیو کې په دې اړه یو سروې تر سره کړی ده. د خصوصونکو وای د دې ولایت نفوس له هغه ډیر زیات چې د افغانستان د ملي سایل ادارې سره ثبت ده.
یو اشاره یو ملیون پورې وګړي لري. د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمیرنه وشي لاغي وروسته د مکتپاغي باندې سهم راکړل شي.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې وروسته لدی چې الکساندر لوکشن کې د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. په بیلاروس په د بیلاروس په پلازمېنه منسک کې اعتراضونه پیل شول. د ژوندګونو کې مو په کابل کې یو خټګر سره خبرې کړې دي.
استاد راته دوا کړی خوشکاریم کوم مثال پلاسترم کوم دا سنگشانیم کوم.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر ایوین لیواله غونډې ته پرون ویل چې په افغانستان کې کورونا او بالا عمل ممکن په زرګونو کسانو خپل ژوند لاسه ورکړی وي. اشرف غنی زیاته کړه کورونا د افغانستان اقتصاد سخت ځپلې او کچیر ته په جمی کې دی دا وبا ورکن شي نو وړه غیزی به نور هم پسې پراخ شي. احمد چې بر راپور لري.
د افغانستان ولسمشر وایي تر واتلم خاټ کلونو د افغانانو د کورونا تلفات کم دي ځکه چې کتلوي معافیت رامنځته شو او روغتیايي خدمتونه په وخت پیاوړي شول. خو اشرف غنی زیاته کړه چې د کووېډ 19 ناروغي له امله شایي تر رسمي شمیرو څو چنده تلفات زیات وي. د اقتصاد نړیوالې عمومي غونډې په نوښته چهارشنبې په ورځ جوړې شوې غونډې ته ولسمشر غنی د ویډیو کانفرنس له لارې وویل.
افیشلی Our total debts are
1,446. The official number is مشتلفات 1,446 او غیر رسمي شایو 1,900 وي. ولسمشر غنی اندیشنه وشوده که چیرته د کورونا وایروس مثبت پیش په ژمی کې ادامه پیدا کړي ستونزې به زیاتې کړي. افغان ولسمشر بیا وویل چې د کورونا وایروس خپرېدل یو ناڅاپي پیښه وه چې له بده مرغه د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ.
The challenge now is whether the strength will stay during winter or not.
اوستاګوښت چې د ناروغي قوت په دژمی پترس کې پاتې شي کنه شي. هغه زی سخت دی ځکه چې موږ ساشکل د 3.5% اقتصادي ودی اټکل کاوه او اوس منفي 15% ته راښکته شي. په افغانستان کې د کورونا لومړی مثبته پیشه تیر ژمی د فبروري په میاشت کې ثبت شو. د کابل پانتانی روختون کې ډاکټر فرید الله عمری ازادي رډو ته وویل چې راتلونکي شمې د کورونا لپاره خطرناک دی.
چې کله هوا سړه شي علاوه دې نه چې د کورونا ورژونکو خطرناک ناروغي باندې خلک افته کیږي دې تر څنګ نورې ویروسي ناروغي لکه انفلونزا او تنفسي ناروغي هم د مزموګه وګړي د خطر سره هم مخامخ دي. او زموږ د شون اقتصاد په افغانستان کې د اکثر وګړو ضعیف دی. هغه مخې په وطن په دوبي کې او په ګرمۍ کې پزغوخي موخي کوټو کې هغه ویزبي نه کېدل لیکن چې کله وا سړه شي د 15 شپږ نفر یو فامیل په یو کوټه کې یو بخاره یګري یا سندلې یګري د هغه خلک خپل ګرموي لپاره استفاده کوي. نو کچیر دلته یو نفر منتن وي نور هم منتن کېږي.
کووېډ 19 ناروغي لومړی ځل د 2019 کال د شمې په درشل کې د چین په ووهان کې پیدا شو او بیا یې د نړۍ څخه باندې 200 هیوادو ته سرایت وکړ چې اوس نشته 23 میلیونه کسان په نړۍ کې په دې ناروغي اخته شوی دي او ټول تلفات تقریبا 9 لک 80 زره ترسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغان خزینه فعالانو په کانګرس کې راستازو د هغو څرګندونو هرکلی وکړ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه کړی دی. د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خبره له هغو موضوعاتو وه چې د امریکا په کانګرس کې یو شمیر استازو یې په اړه تېره ورځ ډېرې پوښتنې مطرح کړې. د سیشن بی په ورځ د کانګرس په استماعي غونډه کې دا موضوع د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خبرو برخه وه. خلیلزاد په خپلو خبرو کې افغان ښځو ته ډاډ ورکړ چې د دوی حقونه امریکا ته ډېر مهم دي. ملالۍ بشیر نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سې شنبه په ورځ د سپتمبر په 28مه نیټه د امریکا د کانګرس په استماعي غونډه کې د غنو نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانانو پر حقونو په ځانګړي توګه د شذو پر حقونو هم خبرې وکړې. شاغلی خلیلزاد په خپل خبرو کې د افغان شذو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د ویل
I want to assure you that human rights, women's rights
مګورو ډاډ ورکړو چې بشري حقوقونه د خزو حقوقونه د اقلیتونو حقوقونه د کوچنیانو او افغانستان د ټولو اوسیدونکو حقوقونه په ځانګړې توګه د خزو حقوقونه د امریکا لپاره ډیر مهم دي. زه غواړم د دې استماعي غونډې لپاره افغان خزو ته ډاډ ورکړم چې موږ به له دوی سره مل ووسو.
Afghan women that we will be with them.
په همدې غونډه کې د امریکا په کانګرس کې د میساچوسټس ایالت د اتمی ولسوالۍ استازي او د سنا جرګې د ملي امنیت د فرعي کمیټې رئیس سټیفن لنچ ویل موږ نه غواړو چې د بی احتیاطۍ له کبله د افغانانو لاستراوړنې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې له لاسه ولاړې سي. سټیفن لنچ همداراز په دې غونډه کې د هغه لیک ویو برخه ولوسته چې د افغانستان د ولسی جرګې 19 غړي ورلېږلې وو. د افغان پارلمان د ولسی جرګې دوه غړي په یاد لیک کې له امریکا غوښتي چې د افغان شذو د حقونو ملاتړ دی وکړي. لنچ استماعي غونډې ته د لیک ویو برخه ولوسته چې داسې وایي:
Rise to the occasion by standing up for the great cause of women's rights which is indisputably
له طالبان سره په موافقه کې باید د افغانستان د ټولو شذو او نارینه وو حقونه خوندي پاتې شي. باید شونځي او تعالی تاګه د جنو مخونه نیول شي. زموږ د تاسیساتو د لمنځګړلو د دیموکراسي او آزادۍ په برخه کې د لاسته راوړنو د شاتګ لامل
نشي.
په کانګرس کې د استازو د څرګندونو او پښتنو په غبرګون کې یو شمیر افغان شذو ویلي چې د دوی د څرګندونو هرکلی کوي. د افغان دولت د مذاکراتي ټیم غړي فوزیه کوفي د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 28مه نیټه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: له تاسو مننه کوو. شذې د خپل ورځني کار پر مخ وړلو په خاطر له بې ساري خطر سره مخامخ دي. لوی اندېښنه دا ده چې د سولې په خاطر به د شذو حقونه تر پښو لاندې سي. سټیفن لنچ ته د لیکل لیژونکو څخه د ولسی جرګې وی استاذ مریم سلیمان خیل هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی: له شاغلی لنچ څخه مننه چې زموږ لیکي په کانګرس کې ولوست او هغه پښتنې وپښته چې زموږ په زړه کې وي. د میشیګان ایالت د استاذ برنډا لارنس د دې پښتنې په جواب کې چې له طالبانو سره د امریکا په مذاکراتو کې د شذو د حقونو موضوع ولې نه و شامل شوی او امریکا به څه ډول د افغان شذو د حقونو په خوندي کولو کې مرسته وکړي. شاغلی خلیلزاد وویل چې طالبانو د شذو د حقونو په برخه کې مثبت خبرګون ښودلی او ویلي دي چې شذې د زده کړو او کار حق لري. شذې کولای سي وزارت وکړي. خو د زیاته کړه چې که طالبان د ورتلونکو حکومت برخه سي مهمه خبره دا ده چې کتل سي چې دوی په عمل کې څه کوي. د ویل دا به هغه څه وي چې د دوی او افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسي اغیز وکړي. د کانګرس دا استماعي غونډه په داسې حال کې جوړه سو چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ټیمونو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرې دوام لري. د افغان دولت په یوشت کسیز ټیم کې څلور شذې شامل دي. خو د طالبانو په یوشت کسیز ټیم کې هیڅ شذو ته ځای نه دی ورکړل سوی. د نړۍ تر سلو زیاتو مشرانو، ډیپلوماټانو او مخکښو څیرو د رواني سپتمبر میاشتې په لومړیو کې یو پرانیستی لیک خپور کړ چې پکښې د سولې په خبرو کې د ښځو د بشپړ ګډون غوښتنه سوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت دا لیک ستایلی. یو شمیر افغان ښځو هم په بیلابیلو مواردو کې د افغان دولت په ټیم کې د ښځو د شمیر زیاتولو غوښتنه کړې ده.
وړاندې مو د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له مشر سره مرکه کړې. د ادارې په وروستیو کې د سولې په پروسه کې د ښځو د رول په اړه یوه څېړنه ترسره کړې. خو بیا هم د سولې موضوع ته نړیوالو ورځپاڼو پام اړولی. اسد الله لودین ته به وښو چې نړیوالو ورځپاڼو ته د افغانستان په اړه کتنه کړې ده.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په سولې کې د چین د ونډې په اړه یو مطلب خپور کړی. مطلب کې راغلی چین لوړاندې هم افغانستان ته ستراتیژیک ارزښت درلود او کله چې امریکایي ځواکونه وځي پر افغانستان به د چین اغیز نور هم زیات شي. وړاندې راغلی امریکا د 2021 کال تر نیمایي خپل ځواکونه باسي یا یې د 2000 کچې ته راکموي. د لیکوال په باور د دې سره به د سیمې نور قدرتونه د هڅه کې شي چې افغانستان کې پوځي او اقتصادي تشه ډکه کړي. مطلب کې چین د سیمې هغه اقتصادي قدرت یاد شوی چې غواړي د افغانستان د سوداګریز دهلیز یا کوریدور په توګه کار واخلي. په مطلب کې راغلی کله چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې، چین هم طالبان وروغوښتل او د راتلونکو ګامونو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. پر اقتصادي اغیز سربیره چین له طالبانو سره ځکه اړیکو ته لیواله دی چې د مطلب د لیکوال په باور بیجنګ ویره لري چې د غور مسلمانانو سخت دریزه کسان د دوی پر ضد افغانستان کې پټنځای پیدا نکړي. د افغانستان په طبي سرچینو پانګونه بل موضوع ده چې مقاله کې راغلي چینایي پانګوال د کارته لیوالتیا لري. فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان له قانونو د طالبانو د ګټه اخیستو په اړه یو مقاله خبره کړې او لیکلي دي چې طالبان له قانونو د حکومت پرتله ډیره ګټه اخلي. په مقاله کې راغلي دغه ډله هڅه کوي چې د طبیعي سرچینو شاوخوا سیمو باندې خپل واک وساتي او له دغو قانونو ګټه واخلي. په مقاله کې له قانونو د طالبانو کلنی عاید نږدې نیم میلیارد ډالر یاد شوی او ویل شوی چې طالبان د بدخشان د سرو زرو، د ننګرهار له مرمرو او د هلمند له فلزو عملاً ګټه اخلي. په مقاله کې راغلي طالبان داسې مهال له قانونو د عوایدو ټولولو ته دوام ورکوي چې دغه ډله په قطر کې د افغانستان جګړې ته د سیاسي حل موندلو په هدف خبرو ته ناست دي. مقاله کې راغلي قطر کې د طالبانو مرکچی پلاوی هم د افغانستان قانونه د اقتصاد لپاره یو مهم سکتور یاد کړی دی.
ازادي راډیو اورید سهار و بجې او اتلس دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې د ملګرو ملتونو د ښځو چارو ادارې په مالی مرسته په دې وروستیو کې یوه څېړنه ترسره کړې چې تمرکز یې د سولې په پروسه کې د ښځو پر ونډه دی. په دې اړه ملالۍ بشیر د دغې ادارې له رئیس اورزلا اشرف نعمت سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د دغې څېړنې موندنې څه ښیي او څه وړاندیزونه کوي.
دا موضوعي څېړنه په ډاګه کوي چې تل پاتې سوله یوازې هغه مهال شونې ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو غږونه واوریدل شي او نظریات یې پکې شامل شي. د دې کابل د سولې په ملاتړ او د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون له حیاتي ارزښت برخمن دي. په دې موضوعي څېړنه کې تاریخي شواهد او تلند کتنه شوی چې هغه په داګه کوي چې د 1990 تر 2014 زیګدیس کلونو ترمنز د 130 په شاوخوا کې د سولې مذاکرې د سولې هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي چې له دې ډلې یوازې 14 هوکړې لیکونه داسې وو چې خزوې د لاسلیک واکونه درلودل. ټول هغه هوکړې لیکونه چې خزې پکې لاسلیک کونکي ونډې درلودې د هغه هوکړه لیکونو په پرتلې ډیر وګد مهاله او تلپاتیو چې یوازې د سړیو لوري لاسلیک شوی وو. نو دغه خپل یو لوی مثال ده چې مونږ دې ته حسوي چې د خوځو ونده په سولې په د سولې په پروسه کې تقویت کو، لا هم پیاوړی کو او په د سولې په پروسه کې د بشري حقوقو انتقالي عدالت ملي پخلاینه د لا زیات ټینګښت او ورپسې په ځایي او ملي دواړو کچو کې د پریکړو تر سره کولو کې د خوځو پیاوړتیا په برخه کې کوخونه وکړو.
دا څېړنه په کومو ولایتونو کې تر سره شوې ده؟
دا څېړنه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې تر سره شوې ده. بلخ ولایت، ننګرهار ولایت، کابل ولایت او بامیان.
د سولې په پروسه کې معنا لرونکي ګډون څه ته وایي؟
د دې څېړنې په اساس د خزو معنا لرونکي ونده په د سولې په پروسه کې په دې مفهوم دي چې اولا سولې نه یوازې د جنگ عدم موجودیت ته باید محدود شي. په سوله کې خزه باید خپل ټولنیز، سیاسي، اقتصادي استقلالیت ولري او وند ولري. دغه سوله چې هغه د عدالت په بنیاد ترمنځ شي، هغه یو اوږدمهاله سوله ده او د هغې عملي کېدل یوازې ده د خزو د قوي مشارکت په نتیجه کې شونې ښکاري.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت و.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو وایي د دې ولایت نفوس له هغه ډېر زیات دی چې د افغانستان د ملي احصایې له ادارې سره ثبت دی. د دغې احصایې پر بنسټ د دې ولایت ته د البته د 1950 کال د نفوسو د شمېرنې د احصایې پر اساس د ولایت ته امتیازات ورکول کیږي. احسان آریانی نور جزئیات راکوي.
په خوست کې د ځوانانو یوه ډله په ټولنیزو رسنیو کې برېښنایي تذکرې واخلی او د خوست نفوس بیا وشمیرای ټرند چلوي او په افغان حکومت غږ کوي چې د خوست اټکلیز نفوس پر ځای د دې ولایت د اوسیدونکو کره او دقیقه سرشمیرنه وکړي. د مسایسان او ورغوان په نوم د دې ولایت اوسیدونکو او د ټولنیزو رسنیو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د کلیو پراختیا، روغتیا او د پوهنې ریاستونو ترڅنګ د یو شمېر نورو رسمي ادارو ارقام ښیي چې د دې ولایت د وګړو شمېر له 1 میلیون زیات دی.
یو اشار یو 1 میلیون پورې وګړي لري. د احصایې ادارې سره موږ هر وخت لانجه کړې ده چې د خوست دروازه په دروازه د شمیرنه وشي لاغې وروسته د مکتپاغې باندې سهم راکړل شي.
د خپلو حقوقو د پیمال اجازه نه ورکوو. دوی چې موږ ته روغتون جوړوي، همداشان مکتب، مدرسه، پولیس اداره او د دولت نور امکانات او بودیجه چې موږ ته راکول کیږي هغه به د شپږ لکو خلکو دپاره وي. موږ په خوست کې 1 لس لکه خلک اوسیږو.
د خوست د ولایت شورا غړی نورشان نورانی وایي د رسمي درو د معلوماتو له مخې د دې ولایت نفوس 4 لس لکه کسانو ته رسیږي، خو په امنیت، روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې د 6 لکه وګړو سهمیه ورکول کیږي.
تقریبا 3 لکه ماشومان خوست کې واکسین کیږي، نو په همدې دلیل د خوست نفوس 4 لس لکو ته رسیږي. کال یا 2 کاله مخکې د ولسمشر د فرمان په اساس لومړۍ درجه ته ارتقا کړې ده، ولې تر اوسه پورې دریمې درجې امکانات دي.
په خوست کې د احصایې ملي ادارې ریاست رئیس حضرت ګل تو تاخیل وایي د دې ولایت اوسنی اټکلیز نفوس یې د 1450 هجري کال د ترسره شوې نفوس شمېرنې له مخې اټکل کړی، خو وایي د ستونزه د برېښنایي تذکرو په ویش او یا هم د یوې بلې نفوس شمېرنې د سروې په ترسره کولو سره په اساسي ډول حل کېدلی شي.
اقتصادي او اجتماعي سروې کیدونکو په امنیتي مشکلاتو په وجه باندې سروې بیا پاتې شوله. موږ الکترونیکی تذکرو ویش لړۍ شروع کړې ده. دا هم موږ د نفوس لپاره یو ښه بېلګه ده چې موږ د ټیک نفوس معلومولی شو.
یوازې خوست نه دی چې د 1450 هجري کال را وروسته پکې د نفوسو شمیرنه نه ده ترسره شوې، بلکې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو ترڅنګ پکتیا، پکتیکا او لوګر هغه ولایتونه شمیرل کیږي چې د امنیت د نشتوالي له امله پکې تر اوسه د نفوسو کره شمیرنه نه ده ترسره شوې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسا تر دې چې الکساندر لوکاشنکو د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، په پلازمینه مینسک کې اعتراضونه پیل شول او د هغو هیوادونو لست نور هم پسې وکړ شو چې په انتخاباتو کې د لوکاشنکو له بریالیتوب سره مخالفت کوي. احمد شیبر راپور لري.
الکساندر لوکاشنکا د دې سربیره د چهارشنبې په ورځ لوړه وکړه چې له 2 اونیو راهیسې په بې ساري توګه په بیلاروس کې د ده پر ضد اعتراضونه روان وو او د اګست 9 نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو تور پورې کاوه. د روسیې په دغه پخواني ایالت کې چې څه باندې 9 میلیونه نفوس لري، لوکاشنکا په پټه د لوړې مراسم ترسره کړل، خو بیا هم د اپوزیسیون د غړیو له مخالفت سره مخامخ شو. پخوا اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو تر انتخاباتو وروسته له مظاهره چانو سره د لوکاشنکا د ځواکونو له لوري تشدد په سختو ټکو غندلی و. اوس د ولسمشر په توګه د لوکاشنکا تر لوري ورسته ډنمارک، لاتویا، لیتوانیا، جرمنی، سلواکیا، چک جمهوریت، پولند او استونیا اعلان وکړ چې دوی د لوکاشنکا حکومت په رسمیت نه پیژني. روسیا بیا له لوکاشنکا سره ښه اړیکې لري. په ماسکو کې د ولسمشر پوتین بیان دیمیتری پیسکوف د لوکاشنکا د لوړې په مراسمو له تبصرې ډډه وکړه، خو ویې ویل که دوی داسې پرېکړه کړې وي دا په دې معنا ده چې دوی ته دا منطقي ښکاري. تر مراسمو وروسته د ټایم کرنټ تلویزیون د خبر له مخې د منسک ښار په زړه کې تر 500 ډېر کسان راغونډ شول. د بلاروس د بشري حقونو سازمان د لوړې تر مراسمو وروسته په منسک کې د یو شمېر کسانو د نیولو خبر ورکړ. د بلاروس دولتي اژانس وایي چې د لوړې په مراسمو کې په سلګونو جګپوړیو چارواکو برخه واخیسته، خو د برخوالو دقیقه شمېره یې په ډاګه نه کړه. د لوړې د مراسمو پر مهال لوکاشنکا وویل چې هغو هیوادونو چې پرمختللې ټکنالوژي لري له ګواښونو سره مخامخ کړ، او د دې هیوادو هدف د خپلواکو هیوادو له منځه وړل دي. تر دې مخکې لوکاشنکا لویدیز حکومتونه تورن کړي وو چې اعتراض کوونکي اعتراضونو ته هڅوي. د لوړې تر مراسمو لږ وروسته په انتخاباتو کې د اپوزیسیون اصلي کاندیدې سویتلانا چخانوسکایا وویل کله به هم د لوکاشنکا له درغلیو ډکه بریا ونه مني. دې ته بلاروس له خلکو وغوښتل چې مدني اعتراضونه پیل کړي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان ټینګار وکړ چې شخړې باید کمې شي. جنرال سکاټ میلر دا څرګندونې کندهار ته د سفر په مهال وکړې. ازبکستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغان سولې لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې ښایي د افغان حکومت او طالبانو د سولې د روانو خبرو د یو دورو مذاکراتو کوربهتوب وکړي. په افغانستان کې له لمر او باد څخه د انرژۍ د ترلاسه کولو د څلورو پروژو تړونونه پرون لاسلیک شول. په دې پروژو یو سلو شپېته میلیون ډالر پانګونه کیږي چې د امریکا پرمختیایي اداره یو اس ای ډ تمویلوي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د سعودي عربستان پاچا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران په نښه کړ او د دغه اسلامي جمهوریت د مخنیوي لپاره د یو جامع حل او لاسته د ډلې وژنې وسلو د لویدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. او بلغاریا له دوو روسي ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هېواد ووځي.
دا ژوند رنگونه
عبدالله
کوس د خپل کار پاک لکه معلومات راکې چې تاسو کار وکه
منګه دا بام کې دغه وکړه درزونه بند کړه دا مرامت یې مکرې لاندې دا ټپونه ملګر تشنابونه کې صفای مکرله لاس
دا کارت اس چیرې زده کړی
دا ما پاکستان کې زده کړی پنجاب واغه سره دا کوم شاګردي کوله تقریبا درې کار مې سره شاګردي کړی بیا هغه اجازه کړی چې ته دینه پاستا ته نور کار کول شي په خپل دغه باندې چې ته چې کار کوي خدای دې مخره نه کا استاد راته دوا کړی خوشکاریم کوم مثال پلاسترم کوم دا سنگشانیم کوم تعمیر کې کوم یو کار نه غا چپس لګاو کاشي لګاو نو کوم کار شپ مخ ترا غا دا کو په مخ وړو
تاسو ویل چې درې کاله شاګردي کړی
درې کاله مسلسل کار خو ما ډیر وخت کې تقریبا دا شل کاله به دا شي کېږي چې دا غلکاری کوم
نو تاسو ډیر کارونه نمونه واخستل آیا په درې کلو کې دا ټول زده کیږي
خو دې څه کار وس دا کور شي جوړای کنه دې کې یو کوټه کې ګوره یو کوټه کې فرش هم راځي دا فرشونه موږ دا کانکریټ وته لاندې دا کنه پلاسترم راځي خشکاریم راځي می باید مغایزه کې مغه یو مسلسل مغه یو تر روانې کنه د سینې چې مشر یو مش خشکاری او یو مش پلاستر او یو مش دغه دا غونه ده مغه په یو تاخ چې کې دا ټول مغه مغه یو تاخ موجود دي
یعنی تاسو دی یو تاخ ټول کارونه کوي
بله
د سې سويچ کوم راستا سي کار وکي د غرمې ډوري تم بیکاره نسې تر بیګه پوري پوګي نه سختایې
و ام د قص ولا شوې دي چې د سې کار راغله ده چې مثال هغه کار به بس ختمه شي مثال پریدین وس مثال دا چاچ لنټر راځي کنه دا لنټر راځي دا چې ختم کړي نه پوري ته باید دنه چټي ونه کې چې دا باندې کې دا چې تا لګ د سره غلفت وکړو د کې دا جوړ راځي دا جوړ د ته و چې یو ځل کانکریټ واچي هغه خانه بوچ شي بیا دوباره بیا بیا هغه مخ باندې ورچه نو هغه بیا جوړ نه نیسي هغه وبزي
څنګه د پوګي ناس بیا کار کولای شي
مجبوري چې مجبوري نه بیا کنه کوي کومې د سم درد کوي هغه درون کاری چوکګز د لاس کی بیلچا د لاس کی د زور کار دی نه ټول
بیا تاسو د ورځې 2 روپۍ ګټي
500 شپږ 500 او 700 داسې ملور کوي نو مالک سره کوم لګ لګ کاری نو هغه 2 روپۍ اندر کوي 200 اندر کوي تاسو هم ټکه دا سرکار کوي هغه 500 شپږ مزدور 200 داسې
په کور کې بیا څو بل دونه دي
کور کې نه
څنګه د بیا دي دغه ټول خرڅ مصرف ته برابرولای شي
برابرۍ کې ته خو گزاره بکای نه شي څونه چې غټه کنه ما خپل دغه د بګوري ما صرف دغه بکای
پام دې سره د